قدر من اوریدن کوتر سلام ریزما اوس مدام کارن سلامنا او نیک هیلی او منی نن د چهارشنبه ما شام د 2013 میلادی کال د جون د میاشتې 13 چې د 1309 میجری شمسی کال د جوزا د میاشتې 23 نیټه سره برابر ده. دا د خپلن شپې خبرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خبرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په سویډن کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او د دوستۍ د فرهنګي ټولنې د مشر ښاغلي حبیبالله غمخور مرکه دا چې د جمعې ورځ برابره ده د کوچني اختر د اولې سره. په دغه اړه موږ د ویکتوریا د افغانان د مسجد د ملا ښاغلي ډاکټر افتخار احمد احمد سرمو د اختر د تاریخچې او همدارنګه هغه کارونه چې باید مسلمانان په اختر کې ترسره کړي او د سولې او آرامۍ په اړه مو خبرې کړي دي. او د پروګرام په اخر کې به د شریف غزل په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. د نړۍ ګڼو رسنیو د طالبانو د اختر د لومړۍ ورځو لپاره د اوربند اعلان باندې لیکنې کړي دي. واشنګټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې چې وایي په افغانستان کې طالبانو اوربند اعلان بې ساري. طالبانو خپل لومړۍ اوربند د شنبې په ورځ اعلان کړ او په دې کار سره یې د افغان حکومت د موقتي اوربند وړاندیز ومنه. د غریلې په اعلامیه کې چې له خبریالانو سره شریکه شوې وویل چې له افغان ځواکونو سره د اختر د دریو ورځو لپاره د اوربند اعلانوي، خو پر بهرنۍ ځواکونو به حملې ته دوام ورکړي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې طالبان دغه اعلان ته په اشاره لیکلي دي چې د اوربند پر دې بې ساري اقدام سربېره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. د جمعې او شنبې په ورځو طالبانو په حملو کې ګڼ شمېره افغان ځواکونه ووژل شول. ورځپاڼې دفاع وزارت لکول لیکلي چې وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نښتو پر مهال طالبان ته تلفات اوښتي دي. بریتان چاپ ګاردینی ورځپاڼې هم په همدې موضوع مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې طالبانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني همدغه اعلان ته په عکس العمل کې د اختر درې ورځو اوربند اعلان کړ چې د روژې د میاشتې له 18 نیټې څخه د اختر تر 15 ورځې د اوربند اعلان وکړي. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې په کابل کې تر 2500 زیاتو دیني عالمانو فتوا وکړه چې ځانمرګي بریدونه حرام دي او د اوربند غوښتنه یې وکړه. یو ساعت وروسته له دې فتوا یو ځانمرګي بریدګر د غونډې ځای ته نږدې په ځان پورې چاودېدونکي مواد وچاودل او اوس کسان یې ووژل. د بریتانیا چاپ ایزور ورځپاڼې هم په افغانستان کې د طالبانو او دولت لخوا د اوربند موضوع ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي دا په 19 کلونو کې لومړی ځل دی چې طالبان سخت دریځو د اوربند اعلان کړي. ورځپاڼې طالبان د اعلان حیرانوونکي بوللي دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او په کابل کې د بریتانیا سفیر د افغان حکومت د اوربند اعلان ملاتړ او ورکلۍ کړی دی. په ټول هېواد کې لږ تر لږه 50 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. مقاله یادونه کوي چې د جمعې په ورځ د هرات ولایت په زاول ولسوالۍ کې 12 سرتیري، د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې 9 حدي پولیس، د کندز ولایت په قلعه زال ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 افغان پولیس وژل شوي دي او د دغو ټولو وژل شویو مسؤلیت طالبانو منلی دي. همدارنګه واشنګټن پوسټ په یو بله مقاله کې لیکلي چې د اوربند په درشل کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بریدونه وشول. د ورځپاڼې په وینا په دې جګړو کې افغان ځواکونه او طالبان ته درنه تلفات اوښتي دي، خو بل لوري ته له 2001 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره اوربند اعلان شوی دي. واشنګټن پوسټ لیکي په تېرو کلونو کې یو لوري هم ونه توانېده چې بلې خوا ته بشپړه ماتې ورکړي خو یاغیانو د افغانستان ځینې برخو د جګړې په ترڅ کې لاندې کړي دي. واشنگتن پوسټ د امریکا د پوسټ په وینا لیکي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ به د اوربند دقیقه څارنه کوي او پر نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو به د هر برید دفاع وکړي. لانگوال ژورنال ورځپاڼې بیا د اوربند او په مجموع کې په افغانستان کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه لیکلي دي چې ترهګرو ډلو له کلونو راهیسې د پلازمېنې کابل شاوخوا حملې زیاتې کړي دي او په دغو بریدونو کې اکثره اقانی ډله لاس لرلې دي. ورځپاڼې په کابل کې د کلیو پراختیا پر وزارت دوشنبې د ورځې امنیت هم اشاره کړې ده چې مسؤلیت یې داعش منلی دي. ورځپاڼې لیکي داعش له دوو کلونو راهیسې دغسې خونړۍ حملې په کابل کې ترسره کړي دي. ورځپاڼې بیا پوښتنه کوي چې په افغانستان کې داعش کوم کسان دي. ژورنال لیکي چې دغه ډله پخوانی وسلوالو جوړه شوې ده او ښایي هڅه کوي چې نور کسان خپلو لوکو ته جذب کړي. همدارنګه د کابل ورځپاڼې د ورځې مهم سرلیکونه له افغان مشرانو سره پاکستانی پلاوی خبرو او د اعلان شوي اوربند حالت ته ځانګړې کړي دي. دنیا ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پلاوی چې مشر یې د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر باجوه کول د افغان مشرانو سره په لیدنه کې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عملي پلان سره پر ټولو مسایلو خبرې کړي دي. ورځپاڼې وړاندې د افغان ولسمشر د وان مرستیال شاه حسین مرتضوی په حواله لیکلي دي چې له ولسمشر سره د پاکستاني پلاوي د خبرو تمرکز د عمل پلان په پلي کولو د ترهګرۍ په وړاندې پر مبارزې د تاوتریخوالي پر کمولو او د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې پر خبرو. ورځپاڼې لیکلي دي چې له دې مخکې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده چې په خپلو کې د استخباراتي معلوماتو تبادلې په برخه کې همکاري زیات کړي او د ویر اچونکو فعالیتونه نظر لاندې ونیسي. ورځپاڼې وړاندې لیکي د ځینو چینایي رسنیو په حواله لیکلي دي چې افغانستان او پاکستان د ډیورنډ کرښې په اردو کې د هماهنګۍ د مرکزونو پر جوړولو او په کابل او اسلام آباد کې د ارتباطي افسرانو د ګمارنې په اړه هم موافقې کړي دي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې افغان ولسمشر او د پاکستان د پوځ مشر چې د یو پلاوي په مشرۍ پرون کابل ته راغلي وو د عمل پلان او د سولې په اړه خبرې کړي دي. ورځپاڼې کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه د ځینو کتونکو نظرونه هم راخیستي دي او لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان تر وروستي سفرونه او د اړیکو د رغولو هڅې د امریکا په غوښتنه کېږي او واشنګټن غواړي چې له پاکستان سره خپلې اړیکې ورغوي. ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان پلاوي په داسې مهال کابل ته سفر وکړ چې له دې څو ورځې مخکې د پاکستان ولسمشر د شنهای د غونډې پر مهال وویل چې کابل او اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه پر یو ګډ ستراتیژي کار کوي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر بیا د شنهای سرمشري ته په خپله وینا کې وویل چې له پاکستان سره موافقې د کاغذ پر مخ پاتې دي. ملي آرمان ورځپاڼې هم په یو مطلب کې کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر او ملګري پلاوي پر سفر بحث کړي او د پاکستاني پلاوي د سفر د اجنډا په اړه معلوماتونو تر څنګ لیکلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر د سه شنبې په ورځ د استعمال کابل ته راغی چې د افغان حکومت لخوا طالبان پر وړاندې د اعلان شوي اوربند لومړۍ ورځ. ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو هم له خپل اړخه یو اوربند اعلان کړ چې د کمکي اختر په لومړۍ ورځ پیلېږي. ورځپاڼې د اوربند په اړه په یو جلا مطلب کې لیکلي دي چې په لویدیز ولایت هرات کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې د طالبان سر تړلي کسان کولی شي د اختر په ورځ کې دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خپلو کورنیو لیدو ته راشي، خو په دې شرط چې وسله ورسره نه وي او د خلکو اندېښنې سبب نه شي. یوه دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د افغان حکومت او طالبان لخوا اعلان شوي اوربند ته په کتو دا ځل خلک را روان کمکي اختر ته زیات حوسي شي او په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې زیاتې هیلې څرګندېږي. ورځپاڼې د سولې لپاره په هیواد کې پیل شویو ځینو خوځښتونو ته په اشاره لیکلي دي چې د ولس لخوا هم پر طالبانو فشارونه زیات شوي دي چې دا لنډمهال اوربند وشکړي څو ورو ورو د سولې لپاره زمینه برابر شي. ورځپاڼې لیکلي چې له روانې پردۍ او تپل شوي جګړې د ولس ستړیا له یوې خوا او د شاوخوا 3000 دنیا عالمانو لخوا د روانې جګړې ناروا بلل له بلې خوا هیلې زیاتې کړي چې را روان اختر په ارامه او ښه فضا کې ولمانځي. انیس بلې دولتي ورځپاڼې هم خپله سرلیکنه د افغان حکومت او طالبانو لخوا پر اعلان شوي اوربند باس کړي دي او لیکلي دي چې باید هڅه وشي څو دغه لنډمهال اوربند په تلپاتې اوربند بدل شي. ورځپاڼې لیکلي چې د اوربند د اعلان په درشل کې که څه هم ځان وژونکو حملو زور اخیستی دي چې دا اکثرو پرې داعش منلې ده، خو د ورځپاڼې په وینا خلک له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو غواړي چې د اختر په ورځ کې د ممکنه حملو د مخنیوي لپاره لمخکې تدابیر ونیسي. ورسپارلي کې چې شته ځینې کړي چې د خپلو بادارانو په اشاره په هېواد کې د سولې بهیر ضامن کوي، دا ځکه چې د سیمې ځینې هېوادونه چې ورسپال یې نوم نه دی اخیستی په افغانستان کې روانه جګړه د ځان په ګټه پوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او په سویډن کې د دوستۍ د فرهنګي ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور همدا اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی سره مرکه ولرم. جناب غمخور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره منلې. وعلیکم
سلام، خواهش کوم تاسو څخه هم مننه چې زنګ مو وه. امیدوار یم چې ستاسو د راډیو اورېدونکو ته د هغه څه ورسول کړم چې تاسو یې غواړئ د هغوی تنده پرې ماته کړي.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب غمخور صاحب، د افغانستان دولت او طالبان ترمنځ اوربند پریکړه شوې ده چې اول د افغان ولسمشر دا وړاندیز وکړ او بیا طالبانو قبول کړ. ستاسو د نظره ولې پخوا طالبانو دې ته نازېرېدله چې اوربند وکړي، او بل دا چې آیا دغه اوربند به زمینه دې ته مساعده کړي چې مستقیمې خبرې وکړي او یا نورم اوربند وغځېږي؟
خبره خو داسې ده چې د افغانستان دولت مشر ښاغلی اشرف غني په وار وار په خپلو ویناوو کې، په کنفرانسونو کې، د خلکو سره په ملاقاتونو کې، طالبان د افغانستان دولت سره د خبرو لپاره، د سولې او جوړجاړي لپاره دعوت کړي وه، او دعوت کړي دي او بلنه یې ورکړې ده. خو طالبانو تل دا خبره کړې ده چې موږ د افغانستان د دولت سره خبرې نه کوو، ځکه دا یو لاسپوڅی دولت دی، موږ د امریکا سره خبرې کوو او دې ته حاضر چې د هغوی سره وشي. خو څه موده وړاندې تاسو معلومه ده چې د کابل په ښار کې د زرګونو دیني عالمانو په ګډون یوه لویه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د عالمانو غوښتنه د افغانستان دولت د مشرتابه نه دا وه چې دوی باید یو ګام مخته واخلي، دوی باید دا نوښت خپل کړي چې یو طرفه دي د اوربند اعلان وکړي او وګورو چې طالبان د دې ته لبیک وایي او کنه وایي، او موږ به د دې لپاره کار وکړو تر څو یو د تفاهم لار پیدا شي. د هغې پرېکړې پر بنیاد اشرف غني اعلان وکړي چې د اوویشتمې د روژې څخه بیا د اختر تر اخرې ورځې پورې، یعنې د یوې اونۍ لپاره، یو طرفه اوربند، او د اوربند په اعلان کې له طالبانو څخه وغوښتل چې دوی هم د افغانستان دغه د سولې پیغام ته مثبت جواب وایي. خو متاسفانه طالبانو یوازې د اختر د درو ورځو لپاره د اوربند منلی ده او د اوربند اعلان یې کړی. زه خپله په دې عقیده یم چې ښه که د یوې ورځې لپاره هم اوربند وي نو دا ښه کار وي، اما هم د افغانستان دولت او هم د افغانستان دولت مخالف افغاني لوري باید یو ټکي ته متوجه وي چې جنگ د افغانستان د مسئلې نه د سیاسي مسئلې، نه د پوځي مسئلې، د علاق، ځکه د افغانستان جنگ د دنیا یو غوښترین کورنۍ جنگ دی. نو په دې څلوېښت پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت کاله چې ثابته شول چې د سیاسي واک د ترلاسه کولو لپاره یوازې موږ افغانان ژوند د لاسه ورکوو، هېواد مو په کنډواله بدلېږي، ماشومان مو په شهادت رسېږي، ښوونځي مو ورانېږي، روغتونونه مو ورانېږي، ښارونه مو ورانېږي، لارې او پولې او کلي مو ورانېږي. په دې خاطر امیدوار یو چې دوی په دې پوه شي چې صلح، ملي تفاهم د هېواد د جوړونې یوازینۍ لاره ده. خو د دې تر څنګ باید په ډاګه ووایم چې پر طالبانو باندې ډېر غښتلی تاثیر او حاکمیت د پاکستان استخباراتي اداره. زه خپله په دې باور یم هغه وخت به دا پروسه بریالۍ وي چې نړیواله ټولنه، کوم چې په افغانستان کې همدا اوس په مادي، معنوي او فزیکي لحاظ شکېره ده، هغوی په جدي توګه له پاکستان څخه وغواړي چې د افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستو لپاره صادق پاتې شي. تر اوسه پورې پاکستان د افغانستان د مسلې د حل په ارتباط صادقانه گام نوی پورته کړی دوه مخی سیاست کړی دا وی تاسو ولې زړه نن تم واوري زړه نن تم د پاکستان دوی د سیزا پاکستان تر هغه دی شاغلی اشرف غنی او شاغلی عبدالله پر یو دي ولی دا غتید او بازی زو دا واجه دا 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 دغه حکیمت یعنی د طالبانو زلنجه دورا په دې خوا په دې اوله سکاله څو ظلم متاسفانه زخمینه نه درلودل اما تاسو خبرې ته د جواب خاطر وایم چې امیدوار یو وبګورو چې نور هیڅ نه وي نو دا د افغانستان خلک نفوس کې چې د افغانستان دولت خو دا د یو ګام پور کړي جانب لوري هم باید مقابل نو که درې ورځې سړی اوربان کولی شي ولې د ابد کړه که د درېو ورځو اوربان منطقي تحلیل له مخې ګټور دی نو خو د عمر لپاره اوربان تر هغه سل چنده ملیون چنده ګټور دی پس که یو څوک غواړي انسانیت ته بشریت ته خپل هېواد ته خپل ولس ته ګټه ورسوي یا یو ګټور کار انجام کړي نو خو لري دا چې اوربان ته دوام لري
مننه تاسو د پاکستان څخه یادونه وکړه د وی لوري د پاکستان لوی درستیز راغلی دی کابل ته او د ولسمشر سره پر بازو مسایلو توافق کړی دی اما په عیني وخت کې بیا د پاکستان د حقانی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې دا او طالبانو ترمنځ اوربند یعنی رد کړی دی او ویلي دي چې د دې جګړې یو جهاد دی او دې باید خپل جواب دوام ورکړي څنګه کېدای چې په عین وخت کې د دوه ډوله څرګندونې یا دوه ډوله سیاست یا دوه ډوله مخه ښکاره کړي
ما مخکې عرضه ته وکړې چې پاکستان د افغانستان سره د افغانستان د مسئلې د حل په ارتباط صادق نه دی دوی دوه مخې سیاست کوي خله یو سوایي او په عمل کې بل څه کوي دوی نړیوال هم غولوي نړیوال څه هم وایي چې موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مینه او علاقه لرو او په افغانستان کې سوله او ثبات زموږ پر اقتصاد زموږ پر سیاست زموږ پر ټولنیز ژوند مثبت تاثیر لري د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په میلیونو ډالره هره میاشت ترلاسه کوي متاسفانه په عمل کې دغسې لکه تاسو اشاره ورته وکړل مولانا سمیع الحق هغه شخص دی چې کاملا د پاکستان د استخباراتو سره نږدې اړیکې لري او د هغوی ویان دي نو د ده خبره ما واورېده اما دا یې لومړی ځل نه دي د پاکستان دغه ډول عالمان همیشه هغه څه وایي کوم چې د پاکستان نظامیان او استخباراتي اداره ورته وایي سوال هم همدغه دی چې که له یوې خوا سره ځې په افغانستان کې د دولت له مشرانو سره وینې او پر یو سلسله مسایلو باندې ګویا توافق ته سره رسېږي هغه توافق بیا سبا ماتېږي خبره دا ده چې خپلو خبرو ته عملي په سلهاوو واره ما عرض ورته وکړي چې په دې اوولس کاله اتلس کاله ثابته شوې ده زه خدا د پاکستان د جوړېدو تر ننه پر هغه تاریخ باندې بحث نه کوم چې پاکستان هیڅ وخت افغانستان کې د سولې او ثبات سره مینه نه لري پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د یوه دولت سره هم صادقانه خبرې نه دي کړي هر لوزنامه هر قرارداد هر وعده چې پاکستاني چارواکو د خپل جوړېدو څخه تر ننه د افغانستان چارواکو تور کړې ده هغه یې په عمل کې نقص کړې ده او پیاده کړې نه ده تاسو ویلي ځل دلته صدراعظم را روان او د اخوا څخه راکټو پر پوتول دانګامو کونړو ننګرهار اورېدل مګم دا د دوستۍ پیغام دی خو نه ځکه ما عرض دا دی او تاسو ته مې وویل چې د افغانانو غوښتنه د ټول هغه نړیوالې ټولنې سره دا که اروپایي هېوادونه دي دا که د امریکا متحده ایالات دي دا که روسیه ده دا که چین دي دا که هند دي نور ایران دی بل هر هېواد چې دلته په دې مسایلو کې ښکېل دي غوښتنه دا ده چې له پاکستان څخه دا ووایي دوی صادقانه دا ځینې وغواړي چې د افغانستان کې د ټولو بدبختیو لامل د ټولو ناخوالو لامل همدا تاسو یاست په سلهاو روزنتونونه هلته کې موجود دي هلته د افغانستان د دښمنانو د جګړې د پالونکو دفترونه موجود دي د دوی لوجستیکي خدمات د دوی تربیه او روزنتونونه هلته موجود دي عملا فعال اما بیا دلته راځي وایي چې موږ د دې سره علاقه روسي په افغانستان کې شولو او جهانی ټولنه هم کله د امریکا لوی درچیز کله د امریکا وزیر دفاع وایي چې موږ په دې باور لرو چې بدبختۍ له پاکستان افغانستان ته را روانې دي، موږ تاسو په دې باور لرئ او تاسو په دې پوهېږئ چې ترهګر له اخوا څخه دا یوازې افغانستان ته دا باید ووایي چې پاکستان اوس د نړیوال ترهګرۍ مرکز وي او له دغه ځای څخه د نړۍ هر ځای ولسونه تعلیم شي ولې لاس تر لاس نه نیسي بله دا ده چې خاص توګه امریکا باید د ترازو دغې کلې ته دقیق پام وکړي چې آیا د افغانستان سره دوستي د دوی په ګټه ده او که د پاکستان سره دوستي د دوی په ګټه ده. دا منم چې افغانستان یو شاته پاتې هېواد دی، هغه ځکه چې په افغانستان کښې شاوخوا 50 کاله جګړه روانه ده او پاکستان یو اټومي هېواد دی او پاکستان د امریکا یو سلسله ګټې ساتلی شي، اما آیا افغانستان کښې جګړه د نړیوالو لپاره ګټوره ده؟ آیا په افغانستان کښې جګړه د منطقې لپاره ګټوره ده؟ آیا په افغانستان کښې جګړه دغه منطقه نه ناارامه کوي، کاملا نه ناارامه کوي؟ نو ولې افغانستان د سیاسي پوځي او اقتصادي سیالیو داسې یو میدان وګرځېږي کوم چې یوازې افغانان په هغه کښې خپل ژوند د لاس ورکړي؟ زه په دې باور یم چې دغه ټولې ګټې کېدای شي په ډېره معقوله او سوله ییزه توګه یې دا هېوادونه تر لاسه کړي چې په هغه کښې افغان ولس ته هم یو حق ورکړي. اوس خو د افغان ولس پوښتنه نه کېږي، وژل کېږي او ګټې نور څوک ترلاسه کوي.
مننه. همدارنګه دا تېره اونۍ د شانهای غونډه دایره سوه چې ولسمشر اشرف غني په هغه کښې ګډون کړی و، هلته هم د افغانستان په اړه باندې داسې وویل سوه چې باید هلته د سولې په اړه باندې کار وسي او د شانهای غونډې ګډون کوونکو هم خپله آمادګي وښووله. ستاسو د نظر آیا د شانهای ګډون کوونکي هېوادونه کېدای شي د افغانستان پر سوله په خاص ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دواړه هم د دغه غونډې ګډون کوونکي او پاکستان یې غړیتوب لري او افغانستان هم د غړیتوب په حال کښې دی، تاثیر درلودلی شي؟
زه د افغانستان د مشرتابه یا د افغانستان د استازي ګډون په هر نړیوال کنفرانس کښې ګټور بولم، که نور هېڅ نه وي حداقل هغه د کنفرانس ګډونوالو ته د خپل هېواد ستونزې او مشکلات بیانولی شي. د شانهای تړون کاملا په دې مسئله کښې ډېر غټ نقش لري. هر څه معلومه ده چې د چین او پاکستان تر مابینځ روابط ډېر دوستانه دي، نه یوازې اقتصادي دوستانه دي بلکې سیاسي دوستانه دي. هر څه معلومه ده چې په دې اوس ورځو کښې د روسیې او پاکستان تر مابینځ مناسبات ډېر دوستانه دي او پاکستان کوښښ کوي چې له دې لارې امریکا ته وښيي چې که چېرې ته مارجې نو زه کېدای شي یو بل زبرځواک د نړۍ یو بل قوت ته لاس ورکړم او هغه سره دوستي پیل کړم. د پخواني شوروي یا دا د منځنۍ اسیا هېوادونه له پاکستان سره ډېر نیک روابط لري. پوښتنه دا ده چې دا درېیم ځل دی چې د شانهای په کنفرانس کښې پر دې بحث کېږي د افغانستان د مسلې په اړه چې په افغانستان کښې سوله حیاتي ارزښت لري، په افغانستان کښې سوله د منطقې لپاره حیاتي ارزښت لري، موږ به په افغانستان کښې د سولې او ثبات لپاره هر اړخیزه مرسته وکړو. ولې تر کنفرانس وروسته موږ دغه خبره نه ده لیدلې؟ دا یوه عادي خبره ده چې دغه د شانهای په غونډې په کنفرانس کښې له پاکستان سره دا مسئله عملا مطرح کړې وای چې ماشوم په نړۍ کښې په دې خبر دی چې افغانستان له پاکستانه زوب ولې متاسفانه هلته دا مسله د پاکستان سره مطرح نه شو. یوه ډیپلوماتیکه اعلامیه چې موږ په افغانستان کښې د سولې سره علاقه لرو او کوښښ کوو چې په افغانستان کښې سوله او ثبات راشي. افغانانو غوښتنه ما مخکې عرض وکړي له ټولو نړیوالو سازمانونو څخه دا ده چې پاکستان باید د خبرو پر نیز کښېنوي او په زغرده ورته ووایي چې د بدبختۍ عامل تا او دې ته باید د پای ټکی کښېږدي چې پاکستان دا سبا احساس چې نړیوال یې زما واقعت وایي چې زه نور په افغانستان کښې باید لاس وهنه ونه کړم په هغه بس په افغانستان کښې خیر خیر دی، ځکه جنګ په هوا نه کښې چې جنګ جنګي اکمالاتو ته اړتیا لري. د دوی دا سلاح، د دوی دا مهمات، د دوی دا لوجستیکي خدمات، د دوی دا روزنه په آسمان کښې کېږي که په هوا کښې کېږي؟ کاملا دی هلته کېږي. پاکستان
هغوی روزی هغوی ورسره راځي هغوی تکلیف وشي هغوی ټول هغه امکانات برابر وي چې دوی باید په افغانستان کې عملیات وکړي دا که څرمرګي وي او دا که ولسوالیو او ښارونو نیولي.
په عین وخت کې په خپله افغانستان کې هم د سولې په اړه نور خوځښتونه هم راپیدا شوي دي، د بېلګې په ډول دغه د سولې خیمې چې درولې دي په ولایاتو کې، همدارنګه د سولې کاروان چې یو تعداد ځوانان د هلمند څخه په پښو راله کندهار ته غزني ته اوس بیا هم پر لارې دي چې غواړي کابل ته د سولې پیغام ورسوي. تاسو دغه خوځښتونو ته څنګه ګوري چې دغه به څه تاثیر ولري او ولې د افغانستان خلک یې دومره نه استقبالوي لکه اوس چې په پاکستان کې دغه د پښتنو خوځښت څخه ملاتړ کیږي؟ ډېرې دقیقې خبرې ته مو اشاره
وکړه. زه فکر کوم څو علتونه لري. یو علت یې دا دی چې د افغانستان خلک ستړي شوي دي، عام ولس او روشنفکران یې متاسفانه د قلم خاوندان یې، هغوی هر څه د ورځې په نرخ رانیسي او خرڅوي. سیاسي ګوندونه تنظیمونه چې د افغانستان زامینان ځان بولي، یا افغان ولس یا د افغانستان راتلونکي روښانه راتلونکي ته پر مختلف افغانستان تجمن بولی، هغه هم متاسفانه شعارونه کی عملا دا کار نه دي. دقیقه د افغانستان خلق باید په دې پوه شي او دې ته وهڅول شي چې نړیوال دې ته مجبور شي چې بلا ختم مو حوصله خلاصه. اما لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، د هلمند څخه اته نفره روان دي او تر کابله پورې به دا اته نفره رسېږي او اغوی په پاکستان کې یا د ډیورند د کرښې هاخوا کې یو کوچنی خوځښت په یو غټ ملي خوځښت بدلېږي. هغه خبره دا ده چې دلته دغه چې وایي موږ د خپل هېواد را باندې ګران دي، دغه چې وایي موږ په خپل ولس ځورېږو، که دوی اورېدونکي تاسو اورېدونکي را څخه خفه نه شي عملاً د دغه لپاره لکه چې لازمه دغه کار نه کړي. موږ ولس باید بیدار کړو، موږ ولس باید ویښ کړو، خو موږ باید راپورته باید نړیوالو ته ووایي چې موږ والا ستړي یو له دې وژنو، موږ والا ستړي یو له دې شخوونو نه، موږ والا ستړي یو د دې وینو زبېښونو او لیدونو څخه. متاسفانه دا کار نه دی. بل دلیل یې دا دی چې د افغانستان سیاسي واکداري هماغه دی تاسو یې ورته ګورئ چې په مختلفو لارو روانه ده او په مختلفو ډلو ویشل شوې ده. هره ډله هر شخص د خپلو اقتصادي ګټو د خپلو سیاسي ګټو په حاکمیت کې د ځان ساتلو په موخه هغه څه کوي چې په وس کوي، ځکه ولس ورنه هېر دی، ملي ګټې ورنه هېرې دي او دوی په هغه سیاسي عامیانه اصطلاح بسکشي اخته دي چې هر یو کوشش کوي چې اوزا د حلال دایرې ته ورسي. همدا دلیل دی چې دښمن څه ورته لاسې ورکړي دي او دښمن خپلو نوکرانو ته وایي چې ورونو ته ګورې هغه ملک برباد کړي، دا ته چې ولار سي هلته انفجار وکړي، دا ته چې ولار سي هلته ولسوالي ونیسي، دا وطن به دي آزاد کړي، دا وطن به دي جوړ کړي. نړیواله ټولنه په دې کې هم مسؤلیت لري چې ولې موږ داسې یو کیپ فرق درلود چې حاکمیت یو جمهور یو رئیس یې څه کولای نه شي، یو وزیر یو مدیر یې څه کولای نه شي. تر اوسه زموږ دولتي حاکمیت په سرپرستانو ده. دا د انتخابات پروسه تاسو ورته ګورئ، هغه د دفترونو وتړل شول، یو والا خلک پکې سرپرستان دي. دلیل دا دی چې هر یو غواړي خپل نفر داخل شي، هر یو غواړي خپل د خوشي شخص یو مقام ته ورسېږي تر څو هغه بیا وکولی شي چې زه په ګټې وساتم. دا یې بل دلیل. دریم دلیل دا دی چې زموږ قومي مشران، زموږ دیني عالمان ولس ته هغه څه نه رسوي کوم چې باید ورته رسوي. دوی هغه پیغام چې په دغه پنځه وخته لمونځ کې باید ورته ووایي چې دا ستا وطن دی، د دې وطن څه دفاع وکړه، د دې وطن په دفاع کې راپورته شي. دا خبره نه ورته کېږي. هغه هم په دې کې اخته دي چې پنځه زرانه پیدا کړي او دا پیسې وساتي. نو د دې ستونزې یوازینۍ حل لاره دا ده چې د ولس د بیدارۍ او د ولس راپورته کولو لپاره باید کار وشي. د بلې خوا څخه د افغانستان میډیا چې په لسګونو تلویزیونونه دي او په لسګونو راډیوګانې دي، هغوی یا د ګاونډیو هېوادونو د فلمونو او سریالونو په ښودلو اخته دي، راډیوګانې عیني پروګرامونه لري، او یا هغه ګردي نظونه جوړوي چې تفسیري دي ولی د دوی نشرات د ولس د بیداری لپاره، د دوی نشرات د ولس د راسولو لپاره، د دوی نشرات د ولس د حسولو لپاره حق اندي زر خپلواک ولي ولې سړی ورته ګوري چې دوی بلواک لي او پیسې د بلې خوا اخلي او د هغو پیسو په بدل کښې دوی نشرات کوي یا د هغو هېوادونو پیسې ورکوي د هغوی پالیسي مخ افغانستان ته دغسې یو بد حالت او دا خو یوه تاریخي خبره ده چې انګریزانو تل افغانانو ته ویلي دي چې تر تا قهرمان په دنیا کښې نشته دا ته یې په یادمانو چې هر دښمن ته دې ماته ورکړې ده ولکه ما دا دښمن لیدلی چې کوم یوه دې ماته ورکړې هر دښمن را ځي د دې هېواد په دې هېواد کښې چې څه زړه غواړي هغه کوي اوس په خلک تر پلیتو لاس لري موږ شوروي ته شکست ور دا د شمالي چلواله هره ورځ وایي دا ګډ دنیا په خبره ده چې دا شمالي چلواله د روسیې سره پټ قراردادونه دروغ دغه مجیب الله د حکیمت پر ځای نو بیا دوی څنګه شکست ورکوي نو کار بازار څنګه شکست دا ټوله دنیا خبره ده چې د شوروي نظام سره کوم شکست وکړي خو دا خو د افغانستان د دې پنځو له غړو چې هلته په هغه وخت کښې زه په مسکو کښې وم چې د شوروي چا د کمونیست ګوند په هوټل کښې پراته وه او د یلسن او پوتین او دوی ورته زارۍ کولې چې حکیمت موږ ته راوسته یوه هفته هلته او اوس وایي موږ هغو ته شکست ورکړي او دا زموږ بېچاره ولس یاره تر دوی قهرمانان بلان دروغجن تبلیغات تر دغه نامه لاندې شي بس دا کوی چې دا دنیا دا وطن وایي د نړیوالو د زبرځواک هدیره ده په داسې حال چې زموږ ټول وطن یې په قبرستان پک ما خو د یو زبرځواک هدیره دلته ونه لیدل د یو 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 خارجي پاچا قبر مې ونه لیدل چې دوی سر ورپرې کړي او داسې فشار کړي دا هلته یو دغه رواني تبلیغات دي او دغه رواني مبارزه ده تلفظونه دي دغه لپاره کېږي د دغې لارې هم دا ولس او دا هېواد په بدبختي یاد
مننه تاسو د واکدارانو او دغه د حاکمیت تږو ته اشاره وکړه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اشپیګل انلاین سره په مرکه کښې ویلي چې د راتلونکي ولسمشر د کاندیدو لپاره امکان لري چې ځان کاندید کړي په داسې حال کې چې قانون اساسي د افغانستان حکم کوي چې یو شخص په تر دوه ځلې اضافه نشي کولی چې ځان کاندید کړي ستاسو د نظره ولې کرزی غواړي چې بیا ولسمشري ته ځان کاندید کړي آیا خلک به بیا پر ده باور وکړي
کله چې کرزی د موقتې ادارې رئیس وټاکل شو زما په دا معلوم وو چې په یو سنتر کښې یو پخواني جنرال پوښتنه وکړه له ولدغه وي ولدا دې ښه شو اوس کرزی راغی چې دا ظاهرشاه د جنجال خلاص وو ما ورته پر ظاهرشاه به شکر وباسي اوس یې هغه جنرال که دا ستاسو راډیو واوري دا به ووایي چې هو زه دا خبره را ته وکړله او زه په دې اوس متیقن یم چې زه دا خبره پر حق وم کرزی صاحب د دولتي حاکمیت وږی سره دي بې حد زیات یې خوښ دا یوه خبره او بله خبره دا هم ده چې د کرزی و شاته چې نور بهرني قوتونه دي هغه یې هم دې ته هڅوي چې په حقیقت کښې د یو شاته ودرېږي او که ونهدرېږي چې ته کولی شي چې بیا رژیم بوسي او بیا ملک نجات ورکړي دی چې ایسته شو دغه زما اواز ستاسو د راډیو له لارې د سویدن خلک د اروپا یو تعداد خلک ارتباط ورسره لرم اوري ما ورته وویل چې کرزی به په ټول قوت کوشش وکړي چې یو ځل بیا په دې ملک کښې رژیم جوړ شي دغه اوس چې منډې تللې روانې دي چې باید یوه لویه جرګه جوړه شي او په هغه لویه جرګه پر اساسي قانون باندې بحث وشي په اساسي قانون کښې تغیرات را شي او دی د دغو تغیراتو پلوی دي هغه خاص و خاص په دغه خاطر دی چې دی ځان ته دا لار پیدا کړي چې په راتلونکي کښې یو ځل بیا د رئیس جمهور په توګه راڅرګند شي په دغه قانون کښې دا اوس دی دوی نه شي را تللی اما دوی په ټول قوت کوشش کوي دا قانون باید تغیر وکړي د دغه تغیر د راوستلو لپاره یې هغه مختلفې بهانې دي چې زه نه غواړم چې خبرې مې چې جوړوي چې په قانون په اشتباهات دي په قانون کښې غلطۍ دي په قانون کښې نیمګړتیاوې دي د قانون دغه ماده او د قانون هغه ماده نه شي تطبیق کېدلی که سړی خپله د کرزی صاحب پوښتنه وکړي چې کرزی صاحب خو دغه قانون خو نو ستا تر مشورې لاندې ستا تر هدایت لاندې جوړ او تصویر شو هغه وخت ولې و دغه ته نوې نکمږې په داسې حال کښې چې زما په ګډون دې حد ضعف خلکو وویل چې په قانون کښې نیمګړتیاوې موجودې دي او زه ولیا دغه قانون د نړۍ هغه مترقترین قانون دی دا هغه قانون دی چې په دې سیمه کښې څوک نه لري اوس هغه قانون چې په دې سیمه کښې څوک نه لري وایي دا هغه نیمګړی قانون دی چې په دې سیمه کښې دی د دې لپاره تلاش کوي د دې لپاره د ده سره شمالي چلواله هم شته د ده سره په داخل کښې هم خلک شته او په بهر کښې هم هېوادونه شته دی ودې ته هڅوي دا د زبرځواکو تر مابین یوه سیالي ده خو دا چې کرزی صاحب هغه څوک چې هڅه وي څومره به ورته صادق وي. ینې دا بېله خبره ده چې د راډیو په سطح کې یو څه لومره خو تاسفانه دا کار به په افغانستان کښې د سولې او ثبات لپاره کومه ګټه ونه لري. دی په افغانستان کښې سوله نه شي راوستلی تر څو چې نړیوالې ونه غواړي. دی دوې دورې او عبوري و انتخالي دورو کښې د دې ملک واکدار متاسفانه حالت د خرابېدو په لور روان او بلاخره یې پای دلته دغه روان شي. زه نه وایم چې دغه اوسنۍ حاکمیت نیمګړتیاوې نه لري، ما مخکې ارزو کړي، متاسفانه دا هم نیمګړتیاوې لري. متاسفانه دا هم هغه مسؤلیتونو ته هغه رسالت ته کوم چې د دوی پر غاړه دي نه دي متوجه چې اوس په ملک یو قاطعت نه وي او په قاطعت له نورو څخه غوښتنه ونه شي د دې ملک ستونزه نه شي حاجه لري.
بله مسله چې په افغانستان کښې جنجال جوړ کړی دی هغه د الکترونیکي تذکرې ویش دی چې یو شمېر د افغان د کلمې سره مخالفت ښودلی دی، حتی د دولت په سویه چارواکو چې عبدالله عبدالله هم د دغه پراس کښې دی، او یو شمېر بیا اوس دغه موقع نه استفاده کوي د نورو همسایګانو، البته وایي داسې په لمسون چې دی خراسان غواړي. دغسې مخالفتونه چې د ملت و د افغانیت و د افغانستان سره کېږي تاسو څنګه څړی؟ ولې په دغه اړه باندې د خلک په مجموع کښې چپو؟
نو ما مخکې عرض ورته وکړي چې دا د افغانستان د ولس بدبختي ده چې دوی د دغو تبلیغاتو د دغو هڅو او تلاشونو په مقابل کښې چپ دي. موږ یو څه په دغه ډله ییزه رسنیو کښې دارېدنډې په پوهېدو کښې یو څو ځوانان لرو، خو هغه لس پنځلس یا شل ځوانان دي، هغه داسې کولی چې د دغه عام راپول شوي تبلیغ یا دا چې له بهر نه حمایت کېږي د حرکت مخه ونیسي. دا د خراسان خبره چې د تفدرام یې پورته وښته کوي، دا هر چا ته معلومه ده چې د تفدرام د چا په هدایت د چا په مرسته دا کارونه کوي. که نه نو دغه له تفدرام د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند غړی و. هغه وخت دغه د خلق ډیموکراتیک ګوند د ظاهرشاه پر ضد تبلیغات کول، د داود خان پر ضد یې تبلیغات کول. نو په دغه تبلیغاتو کښې خو دی یوه ورځ دا خبره ونه کړله چې ولې د دې ملک نوم افغانستان وي، ولې خراسان نه وي، چې اوس دی د خراسان حدوس او د خراسان د جوړېدو. دا یو خوب و خیال خبره ده، افغانستان نوم بدلېدای نه شي او افغانستان په خراسان بدلېدای نه شي. دا یو خبره. زه به یوه خبره وکړم چې له نیکه مرغه افغان ولس د دغو پنځو پېژندل سوو نوکر صفته او نوکرو بهرنیو نوکرو د شعارونو هڅو او تلاشونو قرباني کېږي نه. متاسفانه بهرني هېوادونه په هره برخه کښې ډېر غټ بحث راځي، د دې لپاره کوښښ کوي چې دا ملک څه چې په څه قسم چې کېږي په بدبختیو اخته کښې په څه قسم چې کېږي دا ولس له جنجالونو سره لاس په ګرېوان کښې. دوی داسې فکر کوي چې دا به یو مصر وي، دوی داسې فکر کوي چې دا به یو عراق وي، دوی داسې فکر کوي چې دا به یو سوریه وي. خو هیله مې دا او فکر کوم چې افغان ولس بیا دې ټکي ته متوجه دي. دا که بهرنیان دوی ودې ته هڅوي اشتباه کوي او دوی خو خپله په پوهېږي، دوی ځکه دا کار کوي چې ځان مطرح کوي دا بېطرفه څه وکړي. په دغې لارې څخه دوی د پیسو خاوندان شول. پرون دې هېڅ شی نه درلود. دغه هر یو موږ تاسو پېژنو پرون ملنګانو نن ملیاردران، نو دغه ملیاردرونه خو د دوی پر سر لاندې هېچا نه دي شي. نو دغسې ناروا هڅو په مقابل کښې دوی پیسې ترلاسه کړي، دغسې ناروا هڅو په مقابل کښې دوی مقامونه ترلاسه کړي. تاسفانه دغسې راغلې ده. د دې په مقابل کښې نه یوازې ولس، د افغانستان دولت هم مسؤلیت لري. د افغانستان په اساسي قانون کښې واضح لیکل شوي دي، هر هغه څوک چې د ملي منافعو پر ضد حرکت کوي هغه بغاوت دی او بغاوت د قانون خلاف او د محکمې وړ عمل دی. متاسفانه د ده لاس څوک نه نیسي، دا چې ولې نه نیسي، دوی کوم واک لري، دا د خلکو سرپوښتنه ده. ما دولت تر اوسه دې خبرې ته جواب نه دی. دا چې د عبدالله په شمول د افغانیت د افغان د کلمې سره حساسیت لري، دا د دوی ستونزه ده. دغه تاسو په استرالیا کښې اوسېږئ، تاسو هلته شته دي چې استرالیا، زه په سویډن کښې اوسېږم، نه چې را پاسپورټ را کړي هلته مې شته دي سویدش، یعنې زه سویدنۍ یم. خو دوی په دغه پاسپورټو چې دا اوس پورته وښته ګرځي هلته خو مې شته دي افغان. پوښتنه ځینې وکړي چې ته څوک یې نو دی به ورته وایي چې زه مثبت یم، زه تاجک یم، زه ترکمن یم، زه پښتون یم. نو دا خو معنا ده چې په یو ملک کې باید شپږ دېرش یا څلور دېرش مملکتونه وي. دا خو نه نړیوال پېژني نه نړیوال دود دی، خو دوی یو بانه پیدا کوي د خپلو ګټو لپاره. دوی یو بانه پیدا کوي چې ولس وغولوي، خلک وغولوي، هغوی ته وایي چې افغان معنا پښتون. خو خانه دي خلاص، د پښتون او افغان کلمې تر مابین ډېر تاریخي تفاوتونه موجود دي. دا چې څه وخت دا ملک د افغان په نامه یاد شوی دي، تاریخ ګورو ته معلوم دي، دوی ته معلوم دي. اما سرڅندګي کې خو دا افغان د احمد شاه بابا څخه تر ننه دا ملک په دغه جغرافیه کې شوی دي. البته کله یو څلور سوی دی او کله کوچني سوی دی. دا جغرافیه د افغانستان په نامه یادېږي، د خراسان په نامه دا ملک هېڅ وخت نه دی یاد شوی. دا چې کوم لیکوال، دا چې کوم شاعر بابولال یا بیتونه ویلي دي، نو د شاعرانو خبرې خو د قرآن تورې نه.
مننه. تاسو اشاره وکړه چې په سویډن کې تاسو اوسېږئ، هلته هم تاسو د هیواد او خپلو هیوادوالو او همدارنګه په افغانستان کې د سولې په اړه ډول ډول تفتلاشونه کوي، چې یو د هغو د جملې څخه پلان لري چې یو نړیوال کنفرانس په دغه میاشت کې جوړ کړي. که د دغه کنفرانس په اړه تاسو یو څه رورا واچوئ چې مخه واده مو څه دي او کوم مسایل په دغه کنفرانس کې تاسو غواړي وچوئ؟
بله، موږ ټولنې مشرتابه د نورو فرهنګي ټولنو چې زموږ سره د دې کنفرانس په جوړېدو کې مرسته کوي او همکاري کوي، موږ داسې وپتېله چې په دا بهر د اوسېدونکو افغانانو آهسته آهسته ژبه له ورکېدو سره مخ ده. کله چې ژبه له ورکېدو سره مخامخ کېږي یا ورکېږي، نو هغه کلتور ورکېږي. کله چې ژبه او کلتور ورک شي، هغه کومنیټي یا هغه ولس ورکېږي، دا هغه تاریخ ورکېږي. دا یو خبره ده. بلې خبره دا ده چې د جهان عالمانو پر دې باندې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مورنۍ ژبه د ماشوم یا د انسان شخصیت جوړونه کې لویه ونډه لري. نو موږ غواړو چې په دغه کنفرانس کې پر دې باندې بحث وسي چې د مورنۍ ژبې ونډه د انسان په شخصیت جوړونه کې څومره لویه ده. ځکه باید د نوي نسل سالمې روزنې او هغوی ته د مورنۍ ژبې د روزنې په لاره کې خپل مسؤلیت سرته ورسو، تر څو په بهر کې د اوسېدونکو افغانان د هر ګوښې ماشومان د خپلې مورنۍ ژبې او د ژبې په مټ له خپل مورنۍ هېواد او له خپل مورنۍ کلتور سره یګانه نه شي. دا خبره دا د ځان غوښتنې معنا نه لري. تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې د کاناډا نه د سویډن دولت من جمله دلته د مالمو ښار ته راغی، د ژبو د مرکز کې یې استادانو ته یو ساعت لیکچر ورکوي، او هغه د څو کتابونه د مورنۍ ژبې ونډه د ماشوم په شخصیت جوړونې په هکله لیکلي دي. هغه پر دې باندې ډېر اوږد بحث وکړي چې څومره حیاتي ده. نو موږ د دې په خاطر چې په بهر کې مو والدین و دې ته متوجه کړي وي چې موږ غواړو چې ماشوم راتلونکی ځوان شخصیت یې کامل وي، څه خبره دا ده چې د هغه مورنۍ ژبې روزنې ته توجه وکړو. دغه کنفرانس له لارې غواړو دغه پیغام په ټول نړۍ کې اوسېدونکو افغانانو ته په هره ژبه چې خبرې کوي، دا که پښتو ده، که دري ده، که ازبکي ده، ترکمني ده، که کومه هره ژبه چې هغوی ته ورسو. او دا کنفرانس د جون د میاشتې په 23 تاریخ د مالمو په ښار کې.
مننه تاسو ته په دغه لاره کې موافقت وړم. اخیر سوال زما دا دی چې دغه مسایل چې مخکې تاسو په افغانستان کښې باندې وژغېدل، دا ناخوالې او دغه بدالت چې دا اوس روان دی په بېلابېلو اړخونو کې، تاسو راتلونکی څنګه څېړي د افغانستان؟
نو زه پسیمیست نه یم. زه په دې باور یم چې بالاخره به دا ملک د یو روښانه راتلونکي په لور حرکت وکړي. ولې؟ دغه هدف ته د رسېدو لپاره یو افغاني ملي هوډ ته اړتیا شته. دغه هدف د رسېدو لپاره هر هغه څوک، دا که شخص دی، دا که ډله ده، دا که ګروپ دی، دا که سازمان دی، دا که تنظیم دی، دا ملي اسلامي او انساني مسؤلیت لري چې ولس را متحد کړي او ولس ته یو سم لوری ورکړي، تر څو افغانستان له دغو بدبختیو خلاص شي. امیدوار یم چې دا تاریکي به تر ډېره دوام پیدا نه کړي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او په سویډن کې د دوستۍ د فرهنګي ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه، تاسو ته زیات برلتبونه غواړم.
یو جهان مننه تاسو له هم چې ما ته مو وخت راکړي او دا زمینه مو را مساعده کړې چې د خپل اولاد سره ستاسو د راډیو له لارې زړه خواله وکړم او دوی ته دغه پیغام ورسوم چې دا وطن زموږ ستاسو دی، وطن مور د مور عزت د مور حرمت پر موږ فرض.
مننه، د خدای په امان. محترم عزیز، بنابر فیصله کنسل اسلامی در ایالت ویکتوریا روز جمعه برابر است به روز اول عید، ما پیش از پیش عید را برای همه شما تبریک میگویم. روزه، نماز، تراویح و عبادت شما را خداوند قبول کند. ما در این برنامه محترم دکتر افتخار احمد احمد مولی مسجد افغان ها در ایالت ویکتوریا یا استرالیا را به خود داریم. میخوایم در رابطه با تاریخچه عید و کارای همدهی که مسلمانان باید در عید اجرا نماید و همچنان در مورد فتوای علما در مورد صلح در افغانستان با وی صحبتی داریم. جناب دکتر صاحب، از همه اولتر سلام و احترامات ما را بپذیرید. از این که روزای اخیری مبارک رمضان است و چند روز بعد عید مسلمانان می باشد، اگر شما در مورد تاریخچه مختصر عید صحبت نمایید و کدام کارهای عمده را باید مسلمانان در این روزه اجرا نمایید؟
وعلیکم السلام و رحمت الله. تشکر جناب شما صاحب از این که با من ارتباط گرفتین و ما از طریق شما سلام و احترامات خود را و تبریکی های خود را به تمام شنوندگان عزیز هم تقدیم می نمایم. واقعا که موضوع بسیار مهم و جالب را انتخاب کردین. اگر ما شما به تاریخچه عید برگردیم، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت کردند، دیدن که مردمای مذاهب دیگر در طول سال روزهای خوشی داشتند و تعدادی از مسلمانان هم علاقمند بودند که اینها هم در همان خوشی های ایشان اشتراک بکنند، که او خوشی های آنها با کارهای یعنی وابستگی داشت که از نظر شریعت اسلام برای مسلمان چنین کارها جواز ندارد. به می خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایشان فرمود که خداوند عزوجل به شما دو عید دیگری بهترتر از آن عیدها عطا نموده، یکیش عید فطر است و دوم عید سعید قربان است، عید اضحی. به می خاطر اعیادی که عیدهایی که مسلمانان دارن، عید سعید فطر و عید اضحی، هر دو عید در حقیقت خود به عبادات ارتباط دارند. امی عیدی را که ما شما بخیر قریبا تجلیل میکنیم، ارتباط اساسی با ماه رمضان است، چون مسلمان یک ماه روزه گرفته، امر الله را بجا کرده، تهجد خوانده، قیام اللیل کرده، حق مسکین را ادا کرده، زکات خود را داده، نفقات و خیرات داده، یک صفای قلبی و صمیمیت و محبت و قوت پیدا کرده، از حال مسکینان و غریبان و فقیران خبر شده، اما وضعیت آنها را احساس کرده. دیگه این تمام چیزها نزد الله متعال بجا نمیره. به می خاطر روز عید همان روز جایزه است که الله متعال برای مؤمنان پاداشم یک ماه عبادت را برایشان عطا میکند. در کنار این که خود عید هم یک روز عبادت است، خوشی ما هم برای ما عبادت محسوب میشه، اجر داده میشه. به می خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما در مورد فرمودن که روزهای عید ایام و اکل و شرب، روزهای خوردن و نوشیدن است. و می اساس برای ما شما گفته شده که در این روزها باید روزه گرفته نشود. اما عید خودش چی معنا دارد؟ در معنای لفظی عید که یک لفظ عربی است، تفسیرات و معانی ذات گفته شده که یکی از معنایش این است که عید به معنای بازگشت، بار بار تکرار شدن، کمی روز خوشی هم هر سال بار بار تکرار میشه، به خاطر عید نامیده شده. در روز عید یک سلسله کارهایی است که این باید انجام داده شود. یک بخش آن به خود شخص ارتباط می گیرد و یک بخش آن به مسائل اجتماعی است که هر مسلمان با آن مکلف است که امور چیزها را در نظر بگیرد. آنچه که با فرد ارتباط داره، روز عید مستحب است که انسان قبل از اینکه نماز عید را ادا بکند غذا بخوره، افطار بکنه، یعنی قبل از نماز عید چای خوردن یا غذا خوردن یا یک میوه خوردن یا شیرینی خوردن یک چیزی باید بخوره. با نماز عید رفتن لباس پاک خود را میپوشه، اگر لباس جدید باشه بهتر، اگر نباشه اگر لباس پاکیزه و مناسب، غسل کردن سنت از این روز، خوشبوی استفاده کردن سنت است. در راه که طرف مسجد به نماز خواندن میرن تکبیرات باید زیاد بگوین، و از یک مسیر و راهی که میرون از راه دوم پس برگشت بکنن. اینی آدابی است که یک فرد باید در نظر بگیرد. از جمله آداب اجتماعی، چون روز عید روز خوشی هست، در این روز باید هر مسلمان قلب خود را پاک بکند. همان کینه ها و بدبینی ها و دشمنی ها و مشکلاتی که در قلب خود داره این تمام را پاک بکنند، به یک دیگر بخشش بکنند، صمیمیت پیدا بکنند. به این خاطر ما شما را اسلام امر میکند که در روزهای عید شما باید تبادل زیارت بکنند، به این معنی که یک دیگر را زیارت بکنند، نزد یک دیگر برند. و امی زیارت کردن از یک دیگر خودش به معنی امی یک صلح است، به معنی یک پاکی نفس است، به معنی صمیمیت و محبت و دوستی است. امو کینه ها و دشمنی ها و بدبینی ها تمامش به یک زیارت میتواند که از بین برد، در صورتی که با اخلاص باشد. همچنان در این روز از ما شما خواسته شده که ما باید مریضان خود را فراموش نکنیم، چون مریضان هم همیشه به تسلیت معنوی ضرورت دارن. انسان میتواند که در این روز نزد مریضان برد، از آنها عیادت بکند، یک خوشی و سرور را در قلب آنها اضافه بکند، یک تحفه برایشان ببرد. احترام بزرگان در این روز باید صورت بگیرد، هرگز بزرگان فراموش نشوند، از آنها زیارت صورت بگیرد. دوستان ما شما که در کشورهای هستن که اونجا معمولا یتیم و بیوه و مردم ها زیاد هستن، در این روزها اگر یک انسان نزدم یتیمان بره و بیوگان بره و مسکنان و بیچارگان بره، یکان تحفه هم برایشان ببرد، یا یک چیز کمکشان هم بکنه، حداقل یک مبارکی برایشان بگوید. اینها هم خود را در همین خوشی و در همین جامعه با ما شما یکسان احساس میکنند، هرگز احساس بیگانگی و تنهایی را نمیکنند، چون از یک طرف هم جگرگوشه و قلبشان را از دست پدر خود را یا برادر یا مادر هر کسی که باشد، از طرف دیگر که ما شما هم آنها را تنها بگذاریم، دیگه این وضعیت برایشان بسیار ناگوار است. و شریعت اسلام یک دین اجتماعی است که همیشه ما شما را به آداب اجتماعی و روابط اجتماعی تاکید نموده. پس این همان کارهای عمده است که باید یک مسلمان در روزهای عید انجام بدهد. اما متاسفانه هستن تعدادی که روز عید را فقط اینا احساس کرده که روز عید است، باز همین روزهای خود را در کارهای دیگر صرف میکنن که کارها نه با اخلاقیات انسانی و نه اجتماعی میزبت، امو با کارهای نامناسب دست میزنن که اگر امو کارها را اینها و همین چنین کارهای اجتماعی نیک و خوبتر تبدیل بکنن، این هم برای جامعه مفیدتر است و هم برای شخصیت خودشان مفیدتر میباشد.
تشکر، شما صدقی دم نام بردی. اگر در این مورد صحبت نمایید که این صدقه بالای کدام کسانی واجب است و چقدر به کی داده می شود؟ البته در افغانستان مقدارش معین بود، ولی این که ما در بهار کشور و زندگی می کنیم، اینجا هم مردم در این مورد صحیح معلومات ندارد که چقدر باید صدقه بدید.
اصلا نمی صدقه فطر که به اصطلاح عامیانه ما شما به نام سرسایه هم یاد میشه، این هم یک واجب گفته میشه بالای هر فردی که عاقل است، بالغ است، مسلمان است و توانمند باشه، یعنی آنقدر پول داشته باشه که همین صدقه را داده بتانه. حتی بعض علما میگن کسی که زکات بالایش فرض است، اما تعداد دیگر که قولشان راجح تر است، هر کسی که توانمندی پرداخت این مبلغ را داشته باشه، چون کم است اینها باید ادا بکنن. این صدقه فطر ارتباط این هم بر روزه است، چون مفهوم احادیث چنین است که در ماه روزه وقتی که انسان روزه میگیره حتما از انسان باز کوتاهی های صورت گرفته که کمال روزه را با پایین میکند یا اجر روزه را کم، یا خلاصه این که روزه را با نقصان واجه میکنه، ناقص میشه. دیگه توسط همین صدقه فطر یا سرسایه همو نقصان هایی که صورت گرفته در روزه او جبران میشه. ای هم حکمت تشریعی است. از طرف دیگر شریعت اسلام توسط می صدقه فطر و سرسایه باز محق مسکینان و یتیمان و بیچارگان و مسکینان را در نظر گرفته که انسان در کنار این که روزه گرفته با این مردم ها هم یک چیز کمک صورت بگیره تا اینها هم بتوانند در عید با ما شما شریک شوند و تا یک حدی بتوانند که ضرورت خود را رفع بسازند و چیز خوشی احساس کرده بتوانند. سیاسی هم و فلسفه شد. سرسایه باید چه وقت ادا شود؟ سرسایه باید قبل از نماز عید ادا شود. بعض علما میگن که روز عید قبل از نماز عید ادا میشه، اما علما دیگر میگن که بهتر است که انسان یک چند روز قبل از عید امیر ادا بکنه یا در طول ماه رمضان ادا بکنه تا مسکین بتواند که یگان ضرورت خود را رفع بکند. اگر در روز عید قبل از نماز عید آنن ادا شود و مسکین شاید نتواند که لباس بخره یا برای اولاد خود یک چیزی ببره که اونا یک آمادگی بگیرن برای عید، بهتر است که انسان اگر یک روز دو روز سه روز یا در جریان رمضان هم ادا بکند امی ادا شده میتونه. این که سرسایه چقدر است، در احادیث مورد گندم هم صحبت شده است، خرما هم یاد شده است، کشمش هم ذکر شده است، اما این چیزهایی بود که در او زمان ها غذا بود و دارای قیمت و ارزش زیادی بودن. امروز در بعضی جاها میبینیم که خرما، مثلا امروز ما شما خرما را من حیث یک میوه استفاده میکنیم، اما در قدیم زمان خرما من حیث یک غذا استفاده میشد. امروز مثلا گندم را ما شما من حیث یک غذا استفاده میکنیم، مگر در بعضی اوقات می گندم مثلا بسیار کمیاب بود، بسیار کم مردم بودن که میتوانستن گندم بخورن. یا جو بود مثلا در یک زمانی بود که غذا بود، امروز علف است تقریبا برای حیوانات داده میشه. دیگه به خاطر علما میگن که حتمی نیست که همو چیزهایی که در قدیم زمان داده میشد او ادا شود، مگر قیمت های آن در نظر گرفته شده میتونه و هر قدر هم که انسان بالای زیاد ادا بکند بهتر است. در استرالیا اینجا هر سال همی سرسایه و زکات فطر که محاسبه میشه و مسائل مختلف در نظر گرفته میشن. امسال باز مشورای علمای استرالیا اینها فتوا دادن که $12 استرالیایی برای مردمان که در استرالیا هستن، $12 فی نفر باید ادا شود. پدر خانواده مسئول است که از خود، از خانم خود و از اولادهای صغیر خود ادا بکنند. اگر اولادهایی که بالغ هستن خودشان توانمند هستن ادا کرده میتونن، اونا باید خودشان ادا بکنند. اگر پدر از آنها هم ادا بکند این هم درست است. و می خاطر در مفهوم حدیث چونین است که در هر فرد خانواده باید هم زکات فطر را توسط پدر یا بزرگ خانواده ادا بکنند. مگر این سرسایه بکی داده میشه عین شرایطی که برای زکات است، همان شرایط برای سرسایه یا صدقه فطر هم است. کوشش شود که انسانی که هر قدر مسکینتر باشه انتخاب شود، پیدا شود، به آنها داده شود. امی فقرا و مساکین، مسافرین، مریضان، قرضداران، به تمام مردم صدقه فطر و سرسایه داده شده میتونه. فقط به پدر و مادر و اولاد داده نمیشه، در غیر از او به برادر، خواهر، کاکا، عم، خاله یا اقارب دیگر هر کسی که باشن، به شرط اینکه مستحق باشن به اینها داده شده میتونه. اگر در اقارب انسان مردمای مسکین و بیچاره باشند، باز این بهتر است که به آنها داده شود که هم از یک طرف حق صله رحمی ادا شود و از طرف دیگر هم صدقه و سرسایه هم ادا شود. در افغانستان میبینیم کنجا باز 60 افغانی و 70 افغانی همین رقمها تعیین میکنن، اما انسانی که توانمند باشه میتونه که هر قدر از این بالاتر هم ادا بکنه اجر و فضیلتش بیشتر است.
تشکر. شما پیشتر یادآوری کردید که در روزای عید با هر کسی که دشمنی داشت یا خصومت داشت باید این روزا با مشتی کنه، ولی بعض مردم که ما میبینیم باز هم مید نماز، ولی باز هم امی و خدای امرایشان هست و دشمنی دلشان هست، یعنی ایلت است که در بین مسلمان ها به طور خاص در افغان ها دشمنی در بین مسلمان ها زیادتر شده روز و یک مسلمان دیگه مسلمان آتا در افغانستان میبینیم که میکشه. در این مورد اگر شما بر اساس احکام الهی صحبت نمایید که چقدر گناه دارد؟
اسلام خو امی عبادت را هم که بالای ما شما فرض کرده، اگر نماز است یا روزه است یا زکات است یا حج است، هر کدامش فلسفه های اخلاقی خود را هم دارد. مثلا ما یک دو مثال برای شما میگم که در مورد نماز مثلا الله تعالی برای ما شما میفرماید و اقیم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شما نماز را برپا دارین، قائم کنین، به خاطر که نماز انسان را از فحشا و منکرات نگاه میکنه، دور میسازه. فحشا چیه؟ تمام بدی ها، چیزی که بدی هست اما به نام فحشا یاد میشه، بدی های بسیار زشت. و منکر چیزهای ناروا که شریعت را حرام گفته و ناروا گفته. به این معنی که یک مسلمانی که نماز میخونه باید از تمام بدی ها دور باشه، از تمام منکرات دور باشه. یک انسان پاک نفس، یک انسان سمیم، یک انسان مشفق، یک انسان مهربان، یک انسان دوست، یک انسانی که حقوق والدین را میشناسه، حقوق خود را میشناسه، حقوق همسایه را میشناسه، حقوق دولت و نظام را میشناسه، یک انسان مفید و یک انسان سالم باید باشد. اما در حدیث باز دیگر رسول الله می فرمند که اگر کسی نماز بخواند و دروغ گفتن را ترک نکند و همی سخنان ناحق را ترک نکند، اعمال بیهوده را ترک نکند، فلا صلات له. می فرمند که انسان نماز نخوانده، یعنی که نمازی بیفایده بوده. اگر کسی حقیقتا نماز میخواند، باز این چیزایی را که شما اشاره کردین هیچ کدامش جواز نداره. از طرف دیگر در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمایند که دشنام دادن با مسلمان فسق است، یعنی گناه است، و کشتن مسلمان کفر است. کشتن مسلمان کفر است. پیامبر صلی الله علیه و آله مستقیم می فرمایند که کسی اگر مسلمان را به ناحق بکشه گویا که کافر شده. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمایند که حرمت خون بنی آدم انسان نزد الله متعال عظیمتر و بلندتر از حرمت کعبه است. به این معنی که اگر یک انسان با خیزد و کعبه مشرفه را منحدم بسازد، گناهی ای آنقدر نیست مانند این که از این که یک انسان با خیزد و مسلمان دیگر را با قتل برساند. و در احادیث دیگر هم زیاد آیات ها و احادیث وجود دارد که می خون ریزی و جنگ و قتال را ممنوع قرار داده و حرام قرار دادند. اما گاهی انسان ها من حیث این که انسان هستن اشتباه میکنن و در بین خود می جنگن، یا حتی که کوشش قتل یک دیگر را میکنن، یا مثل میکن لیدی های را که امروز ما شما میبینیم، در این مورد الله متعال برای ما شما در سوره حجرات پاره 26 دستور میتا میفرمین: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. خطاب بر مؤمنان است که ای مؤمنان، اگر شما دیدین که دو گروه از مسلمانان و مؤمنان با هم میجنگن، شما خاموش نشینین. وظیفه شما این است که شما در بینشان صلح بکنین. شاید هر کدامش نزد خود دلیلی داشته باشد، یا شاید هر کدامش یک اشتباه را کرده باشد، مگر وظیفه مسلمانان دیگر است که در بین هر دو گروه ولو که به هر نامی که یاد میشن میانشان صلح بکنند. اگر با وجود که صلح صورت گرفت و هر دو گروه تعهد داد سپردن که ما دیگه جنگ نمی کنیم، تسلیم شدن به امر الله و رسول، و بعد از آن یک گروهی که تعهد هم داده است که ما دیگه صلح کردم و صلح می کنم و آشتی کردم و نمی جنگم، باز دوباره می خیزه هر چی کنی می کنه، باز الله متعال مسلمانان دیگر را امر میکنند که شما همان گروهی که سرکشی کرده با او گروه بجنگین تا زمانی که پس با متعهد خود برگردند. نه ایمانا که شما دیگر مو دشمنی ها را دوام بتین و فقط او را بخاطر اصلاحشان یعنی متوجهشان بسازین که پس با مو تعهد خود برگرده و از کشتن انسان دیگر دست بگیره. بچی کارهایی که متاسفانه امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی و در بین مسلمانان بالخصوص صورت میگیره، هیچ کدام جنبه شرعی ندارد و این فقط همو مشکلات شخصی افراد است که یا جهالت و دوری از تعلیمات اسلامی است که اینها انجام میدن.
تشکر. شما به مسئله صلح اشاره کردید. چند روز پیشتر از سراسر افغانستان علمای دین جمع شده بود که تعدادشان به هزارها نفر می رسید. درباره صلح در افغانستان صحبت های داشت، در اخیر فتوایی را صادر کرد که حملات این تری را حرام و ناروا خوانده و همچنان بالای حکومت افغانستان و طالبان صدا کرد که باید آتش بس کند، که در این مورد رئیس جمهور افغانستان آتش بس را از تاریخ 27 مای رمضان تا اخیر عید اعلان کرد و همچنان طالبان هم در روزای هید آتش بس را اعلان کرد. از نظر شما فتوای علما در شرایط فعلی که در افغانستان جنگ است چقدر مهم و بارزش است؟ و همچنان آتش بس دولت افغانستان و طالبان را در روزای هید و در مجموع صلح در افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنید؟
این
قطعنامه
یا فتوایی که صادر شده، من شخصا از این استقبال میکنم، چرا که هر اقدامی که بخاطر صلح و آرامی و دوستی و صمیمیت باشه و بخاطر امنیت کشور باشه و برای تامین و حفاظت مسلمانان و انسانهای اونجا باشه، این تمام چیزها باید استقبال شود و از او باید پذیرایی شود و مردم باید دیگر هم به این تشویق شود. کاش همی قطعنامه و همی فتواها سالهای قبل صادر میشد که زمین مدتهایی که ما شما همی مشکلات ها را دیدیم، کاش که چیزها صورت نمیگرفت. مگر حال هم ولو که تاخیر هم شده است، مگر آله هم ابتدا و آغاز کار است و امیسلها تایید میشه و امیات اجباس تایید میشه و این چیزهای را قطعنامه را که اینها صادر کردن یا به صلح دعوت کردن یا پیام خود را اعلان کردن، این یک پیام یا چیز نو نیست که اینها اجتهاد کردن، یک چیز نوآوری کردن. تعلیمات اسلام و قرآن کریم و دستورات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 1400 سال قبل برای ما شما همه چیزها را بیان کردن، مگر ای که مردم متوجه آن نبودن یا نشدن یا مسائل دیگر در اونجا دخیل بود. و به هر صورت او سالها و روزهایی که گذشت، مگر حالا هم از این باید استقبال شود و تمام جهاتی که مشغول همین جنگ ها و مشکلات هستن و نظر ما بهتر همین خواهد بود که دیگه وقت جنگ خلاص شده و وقت آمده است که بعد ما یک دیگر را در آغوش بگیریم، نظر یک دیگر را احترام بکنیم، گفت یک دیگر را بشنویم، انتقاد پذیر باید باشیم و تمام مسائل و مشکلات را باید از طریق صلح و از طریق حوار و از طریق مکالمه و از طریق گفتگوها حل بکنیم. سلاح و جنگ رای حل.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر افتخار احمد احمد، مولای مسجد افغانها در ایالت ویکتوریا، از صحبت علمانه شما و همچنان معلومات را که در رابطه با و صلح از نظر دین مقدس اسلام برای محترم ما تقدیم داشتی، شما ابراز سپاس می نماییم. موفقیت های هرچی بیشتر برای شما می خواهیم. تشکر شما.
تشکر زنده باشید.
بازم از شما تشکر. خداحافظ. قابل توجه افغان های مقیم ایالت ویکتوریا یا استرالیا، بر اساس فیصله کنسل ملای مامان ویکتوریا روز جمعه تاریخ 15 جون برابر است به روز اولی عید، کمیته مسجد افغانها به اطلاع محترم عزیز میرسند که نماز عید در دینیلان شو گراند واقع در بینی سید دینیلان ساعت 8:15 به امامت مولای مسجد افغانها محترم دکتر افتخار احمد احمد ادا می شود.
خلق از تشویش توری برنمی Thank you.